السلام علیکم د وایس اف امریکا دی ویډیو ته خراغ لې نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2019 د سپتمبر 9 د چی د وګی میاشې لسم سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د ماخوستان لاس په کابل کې د ماخوستان نه نیمه او دلته په واشنگټن کې د ګرمۍ یو بجه ده دا د دې ساعت په خبرونه کې بس احمد فواد لامی او زما همکار
نوشروان کلندر
تاسو ته د ورځې مهم خبری ریپورتونه وړاندې کړو لمړی هم د مهمو ریپورتونو سرټکی
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته نوې شرطونه کېښودل ولسمشر غنی وایي له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته حاضر دي مګر لمړی باید ډزبندي وشي او مذاکرات هم باید په اصول ولاړ شي
بلخوا د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو وایي چې پر طالبانو به حالات نور هم تنگ کړی شي هغه زیاتوي چې طالبانو بریدونو ته خپل دوام ورکړ نو بیا پوځي فشارونه به پرې سوا شي
او د محرم د نهمې او لسمې ورځې د جلوسونو په خاطر په پیښور د پښتونخوا په نورو سیمو او بلوچستان کې کلک امنیتي تدابیر د چارواکو په وینا یوازې په پیښور کې 12000 پولیس خبرونه ته وګ دې د ټي وي او د ریډیو د دا لارې د خبرونه اورې د افغانستان د سولې په لړ کې چې کوم روسي پرمختیاوي دي د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا اوس نوې دریزم مخې ته راغلي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته حاضر دي مګر په هیواد کې باید اوربند یا ډزبندي وشي مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې وزنډولې او له مشرانو سره خپل لیدنه هم لغوه کړل خغلی غنی چې نن د ګل دوشنبه په ورځ د ملي امنیت یا ان ډی اس د نگران مشر د معرفي کولو په دستور کې غږیدو وی ویل چې د سولې په لار کې ترې قرباني وغوښتل شي هغه ورته حاضر دي په دې اړه باندې نور تفصیل سره حکمل روان په دې رپورت کې شریکوي
دی افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای سولې یو ملي پروسه ده کوم هیز ابسم پوری تړلی نه ده دی افغانستان د خلکو یوازینی غوښتنه چې هغه امن او سوله ده ولس ورنه ملاتړ کوي ولسمشر غنی نن د دوشنبه د ملي امنیت ریاست د سرپرست په توګه د احمد ضیا سیرت د معرفي کېدو مراسمو کې ویل چې افغان ولس د سولې ملکیت لري دا په داسې حال ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل تازه څرګندونو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روانه پروسه وزنډوله والا نو موري ویلي چې طالبان سولې ته په افغانستان کې ژمن نه دی ول هم دی عمله د ډلې جګړو ته دوام ورکړي ولسمشر اشرف غنی دی افغان امنیتي ځواکونو یو غونډه ته ویل چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ولسونه د سولې تګلارې معلومه کړي د پولی کېدو ته افغان حکومت ژمن دی ولس ویری
دي چې مذاکرات به قید او شرط او سولې به قید او شرط او اوس مذاکرات بل اوربند غیر مګ مذاکرات ته تیار اما کی طالبان فکر کوي چې موږ داره یي داس وړي او ته وګوره زو باندې دې صدر کی چملا باندې ماتسي دا چې موږ په عزت غږیږو دا چې موږ په حقیقت غږیږو او موږ په شریعت غږیږو معنا یې دار نه ده
ولسمشر غنی وای سر ترسری او با عزت سولې انتخاب کړي د خو په واینا شاته تګ نه کوي هغه وای د سولې تر افغاني او ملی د سولې لپاره ملی نړیواله سیمه ایز جمعره منست کړي د په واینا شرایط هم ورته مده کړي دي د افغانستان ملی امنیت ته د نوی مشر د معرفي کېدو مراسم غونډه ته په واینا کې چې سولګونو امنیتی ځواکونو په ګیبر خواخسته ولسمشر ویل طالبانو د سولې له شرایط ناسم برداشت وکړ او د ملت په ګواخ سره چاته نه
تسلیمیږي
فکر میکنین کوایم نتیو دفاعي افغانستان دا وای اي فکر کوي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هغه ترخو تجربو څخه چې لیدلې دي بیا چاته اجازه ورکړي هغه البته کې چې مونږ د مال او ځان په قربانۍ تر لاسه کړي دي هغه د زړو اوس پنو په بیا او پلوري نه هیڅ کله نه اشرف غنی وای منظم او سنجول شوی پلان لري او له افغانستان سره سیمه ایز او نړیوال اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کیږي. ولسمشر وای د سولې لپاره هر ډول قربانی ورکولو ته آماده دی، خو په جمهوریت معامله نشي کولای.
مانه هر قربانی وغواړي په سر او سترګو، اما حقوق د اساسي ده ښځو نه را د افغانستان قابل د معامله. تاسو پناهګاه لرئ خارجي مملکتو په څه اساس؟ څه وخت له دې روابطو نه تیریږئ افغان په غېږ کې راځي؟ څه وخت له مخدره موادو نه تیریږئ؟ کم له کم 2.5 میلیونه انسانان دلته معتاد شو، ټوله نړۍ یې معتاد کړې، د دې ځواب په څه وخت راکړ؟
ولسمشر دی افغانستان په ټولو سیاسي او عامو وګړو غږ وکړ چې په خپلو کې د ملي ګټو لپاره یووالی لا پیاوړی کړي، ترڅو هغه سوله چې افغان وګړي یې غوښتنه کوي د نظام په چوکاټ کې رامنځته شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د با خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
دي. صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
د راستي نه اوري د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
او اوریدونکو، تاسو د افغانستان په حواله ریپورت واورید. په دې ورسوي کې چې صدر ترامپ د افغانستان د سولې خبرې په قطر کې ودرولې په ټپه، دغه وروسته په افغانستان کې، په سیمه کې، په پاکستان کې، دلته په امریکا کې بیلابیل خبرګونونه راپارېدلې دي، ردعملونه راڅرګند شوي دي، او سیاسي کارپوهانو او څېړونکو هم خپل نظرونه شریک کړي دي. په دې لړ کې زموږ همکار نصیر کاکړ صاحب د نن ورځې د ډیو ریډیو په خبرونه کې ساعت مخ کې یو بحث هم درلوده چې په غو کې له یو شمیر هغه کسان سره چې دیني په د طالبانو سره، دیني له سنې حکومت سره په همکاري کې دي، دوغه سره خبرې کړي، دوغه نظرونه پوښتي دي. راځي وورو چې هلته په کابل کې دوی څه فکر کوي د دغه روسیو پرمختګونو په اړه. کاکر سیب ستریم شي په خیر راغلی. تاسو د طالبان له پخوانی چارواکي سره هم خبرې وکړي، او له یو داسې کس سره مو هم خبرې وکړي چې د افغانستان دولت ته نږدې دی، بل کس سره مو خبرې وکړي چې هغه یو آزاد څېړونکی دی. دغه ټولو څه نظر ورکو د وروستیو پیښو په اړه چې خصوصا ترامپ د طالبانو سره خبرې وزنډولې؟
ډیره مننه فواد لامی صاحب. کور ودان زبه کتر مون اوریدونکو ته وایم چې په دې خبرونه کې مو د طالبانو یو پخوانی چارواکی، او چې اوس د طالبانو په لیکه کې نه دی، او وایي چې د سولې د لپاره فعالیتونه کوي، سید اکبر اغا صاحب خلګي پیژني. دغه رنګه د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین ملګری عزت الله پیژاند، او آزاد څېړونکی چې د افغانستان په حالاتو باندې ډیر ژور نظر لري، مشتاق رحیم صاحب، دوی سره مې خبرې وکړې. ټوله هم دا یو اندېښنه البته ټولو درلوده چې د سولې خبرې د درېدو سره به یوارې بیا ډېره سخته ناکراري رامنځته شي. څرنګه ناکراري مخکې هم هغوی څرګنده کړې وه، او طالبانو اعلان کړی دی چې دوی به خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي، چې دوی به په افغانستان کې چې کم بریدونه وو هغو ته به دوام ورکوي. نو ټوله یو خو په دې باندې اندېښمن وو، خو هم په عین وخت کې یو بله خبره چې کیږي د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو، هغه اختلافات چې یو خو د طالبانو سیاسي ډله ده چې په قطر کې ده او خبرې اترې کوي، بل ډله چې نظامی ډله ده، یا هلته د دې خپل د ملشي د وسلوالو کمانډانان دي، د هغوی ترمنځ و اختلاف نشته. دی ټوله هم په یو وسله دي، بلکې دا رنګ څو واري سوي دي چې د مذاکراتو په جریان کې هلته بریدونه سوي دي، خلک عادي خلک پکې وژل سوي دي. بیا هم
سید اکبر اغا هم دا ومنل چې طالبان په یو خولې دي،
په یو خولې دي،
دا خبره نه ده چې حمله یو څوکي او الته غ سیاستوال چې په قطر کې یغه ور سره مخالفي
نه دی، وایي چې دا هم په یو خولې دي سره، او په یو ځای دي. او د دې مثال په توګه بیا ځینې پیښې هم یاد کړې چې په افغانستان کې بریدونه سوي دي، عادي خلک پکې وژل سوي دي، او په قطر کې طالبانو ویان د دې مسولیت اخیستل او دا هم ویل دي چې دوی د پلانوي عملیاتو په انتقام کې یا د پلانوي عملیاتو په غچ کې دوی دغه بریدونه کړی دي. نو دوی وایي چې دا څه مشکل نشته د طالبانو ترمنځ، البته په یو خوله دي، خو چې مشکل دی هغه نړیوالې ورورولۍ ته دی، په خپله د افغانستان حکومت ته دی. هغه دغه دی چې دوی چې د امریکا حکومت یا چې زلمی خلیزاد دی په خپله هم مرکچی، دوی ډیر زیات په عجله کې دي چې دغه د سولې لوزنامې ته یا توافق ته ورسیږي. په خپله اروپایي ټولنې هم څو وار اندېښنې ورباندې څرګنده کړې دي. په امریکا کې په خپله مای پومپیو وویل چې د صدر ټرمپ تر اعلان یو ورځ مخکې چې دوی به داسې یو تش په نامه لوزنامه نه لاسلیک کوي.
په دې منځ کې وبخي د سولې خبرې خو په ټپه ودرېدلې، خو د افغانستان یو بل مهمه پیښه هم راتلونکې ده چې هغه انتخابات دي، صدارتي انتخابات دي. په دې حقله څه نظر موجود دی؟
درې سره څېړونکو هم په دې نظر و چې دا انتخابات به کیږي په 28 د سپتمبر باندې چې ټاکل شوی نیټه ده، دا به کیږي. او البته اندېښنې د امنیت په حواله سره دي چې په تیر انتخاباتو کې هم په ځینې برخو کې ګډوډي رامنځته سوله، او په دې انتخاباتو کې هم شایي چې ګډوډي رامنځته شي. خو یو شی بل خبره چې دوه د مشترک څېړونکو وکړه، لکه عزت الله پیژان او مشتاق رحیم، دوی دوه بیا په دې نظر و چې د انتخاباتو بخشي د خبرو اترو د مذاکراتو په حواله سره افغان ولس ډیر زیات اندېښمن و چې هغوی هیڅ پوهېدل نه چې د څه به کیږي، ولې په دې سره هیڅ جزئیات نه و چې سوله پر څه باندې کیږي، شرایط پې څه وي، او خبرې به تر کومه حده پورې وي. او بیا دې په دې هم اندېښمن و چې یو خاطر سوله د سولې خبرې روانې دي په قطر کې، او دا هم ټاکل شوی و چې د ولسمشر ټرمپ سره به ملاقات هم کیږي، او بل خوا ته انتخابات، او بیا ورسره ناامني هم د طالبانو بریدو نو ته هم دوام ورکړ دي. نو دغه اندېښنې وي، او دی وایي چې اوس خو البته د خبرو اترو اندېښنې د لږ ختمې شوې، البته د انتخاباتو په دوران باندې امکان دي چې نه کړی.
ډیره مننه سره
حاضر شئ. ډیره مننه تاسو څخه هم. کور ودان.
ګران اوردونکو، تاسو د وی او ای ډی وا خبرونه ته غوږی. په امریکا کې د افغانستان د سولې په اړه باندې چې صدر ټرمپ کومه فیصله کړې ده، او دغه سولې عمل یو درول دي، امریکا کې خلک څه نظر کوي؟ د کانګرس غړي سیډونکو په څه نظر باندې دي؟ د دې وروسته د بیروز خان څخه خپل سیډنه هم وړاندې کوي. خو ول درته د محمد علمگیر په غږ باندې د وایس اف امریکا یو رپورت شریکو.
امریکایي سیاستدانان وایي په کار نه واچې کیم ډیوډ کې د طالبانو سره د خبرو تنظیم شوی وي. د امریکای د صدرانو د سیاحت په مرکز کیم ډیوډ کې د افغان صدر اشرف غنی او طالبانو سره د سولې د خبرو اراده، او بیا دغه خبرې زندول د خارجه تګلارې په مد کې د صدر ډونالد ټرمپ غیر روایتي سفارتکاري سرګندوي. د وی او ای انګریزي څنګه په خپل یو رپورت کې وایي صدر ټرمپ ویلي وو چې په کیم ډیوډ کې د غونډې لپاره افغان صدر او طالب مشران به د خالی یا د شنبه په شپه امریکې ته راتلل. خارجه وزیر مایک پمپیو د اتوار یک شنبه پر ورځ ویل په افغانستان کې د طالبانو د روسیو حملو وروسته صدر ټرمپ خپله فیصله وکړه چې د کیم ډیوډ غونډه وزنډوله. خو د امریکې د واکمن ریپبلیکن او حزب اختلاف ډیموکرات پارټي د کانګرس ځینې غړو ویلي په کار نه و چې د طالبانو سره د خبرو پلان جوړ کړی شوی وي. د ریپبلیکن پارټي لخوا د هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا ایوانی نمائندگان غړي میرمن لیز چینی وایي د کال 2009 سپتمبر د طالبانو په ملاتړ د القاعده د حملو وروسته امریکایي رهبرانو د جواب ورکولو لپاره منصوبه سازي په کیم ډیوډ کې کړې وه. نو په کار نه ده چې طالبان هیڅکله هم دغه قدم کیږدي. د ډیموکراتیک پارټي باب منندز چې د سېنات د خارجه چارو کمیټې غړی هم دی وویل په کیم ډیوډ کې غونډه د صدر ټرمپ داسې خارجه تګلارې په ډاګه کوي چې توجه یې په امن یا ستراتیژیک ګټه نه، بلکې د هغه په ذات ده. د ریپبلیکن پارټي اډم کنزنجر چې په هوایي فورس کې پایلټ وو او په افغانستان او عراق کې دند تر سره کړې، د خپل ټوئیټر په یو پیغام کې وایي یو داسې ترهګر تنظیم مشرانو ته د امریکې د راتګ اجازه نه دی ورکول پکار چې د 9 سپتمبر د حملو غندنه نه د کړې، او اوس هم په خپل هیواد کې د ایول یا د بدې په ډول وجود لري. د ډیموکراتیک پارټۍ د صدارت امیدوار هوای کاسترو ویل یو ترهګر تنظیم ته کیم ډیوډ ته بلنه ورکول ډیره عجیبه خبره ده. په کیم ډیوډ کې د ځنډیدلې غونډې په لړ کې مایک پیمپیو د صدر ټرمپ د فیصلې حمایت کړې او ویلي دي چې دا سخت ګام و نه چې غیر ماهرت. مایک پیمپیو ویلي وو صدر ټرمپ د طالبانو او افغان صدر اشرف غنی سره بیل بیل ملاقاتونه کول او دا چې دغه غونډه په دې یقین کېدله چې د امریکا کامی مفادات به په وړاندې بوزي. امریکایي او طالب مذاکرات کار د تیر یو کال راهسې په قطر کې خبرې کوي او په افغانستان کې د امن د پاره د امریکای خاص استازي زلمی خلیلزاد چې په دغه خبرو کې د امریکا د پلاوی مشري کوي تیر هفته ویل چې طالبانو سره د معاهدې یو مسودې ته حتمی شکل ورکړی شوی. کو کچر صدر ټرمپ دغه لوزنامه منظور کړانو د منظورې پس با یو سل 15 دیر شروازو کې دننه په افغانستان کې د 15 مرکزونو څخه خپل فوجیان وباسي. پمپیو ویل خلیلزاد ته ویل شوی چې هیواد ته واپس راستون شي. صدر ټرمپ ته کیم ډیوډ غونډې په اړه ویل د خوفیه ساتل شوی او هیڅ چاته په اړه څه معلومات نه وو. صدر ټرمپ ویل په کیم ډیوډ کې خبرې په کابل کې د طالبانو د روسي حمله وروسته وزندول شوې. په دغه حمله کې یو امریکایي عسکر هم وژل شو. کوسو هم صدر ټرمپ ویلي امریکا به په افغانستان کې خپل کردار ختموي خو مایک پیمپیو ویلي امریکا به په داسې حال کې د افغانستان څخه نه وځي چې د ترهګرې پر ضد یې خپل مفادات نه وي محفوظ کړي. طالبانو ویلي په کیمپ ډیوډ کې په بیړني توګه د خبر ځنډولو تر ټولو زیات نقصان به په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته رسي. طالبانو دا هم ویل چې د امریکایي اعتبار ته به زیان رسیږي، نړۍ ته به د امن په ضد دریځ ښکاره شي او د دوی جانی او مالی تلفات به زیات شي او په نړیواله کچه به سیاسي لیندین بې اعتبار شي. په افغانستان کې 2400 امریکایي عسکر وژل شوي او د 20000 نه زیات په جګړه کې زخمیان شوي. په موجوده وخت کې امریکا په افغانستان کې 14000 عسکر پر ځای کړي. په داسې حال کې چې صدر ټرمپ په کیمپ ډیوډ کې په افغانستان کې د امن په اړه غونډه ځنډولې ده او د طالبانو سره د مجوزه امن معاهدې آئین د پښتنو لاندې دی. طالبانو ویلي د ستمبر په 13 نیټه د افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته راځي شوي وو او د کیمپ ډیوډ د خبرو ځنډېدو وروسته افغان حکومت وویل د امریکا او نورو اتحادیانو د دایمي امن لپاره کار کولو ته تیار دي.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
څنګه چې مو مخکې وویل له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو بندیدل نه یوازې په افغانستان او پاکستان او سیمه کې غبرګونونه راپارولي دي بلکې دلته په واشنگټن کې هم یو لړ ردعملونه مخته شوي دي په خصوص د کانګرس د غړو او نورو سیاستوالو د خوانه. او په دې اکله به زموږ همکار بیروز خان صاحب چې هم د اوس امریکا د کانګرس له مخې نه موږ سره په خبرونه کې دی معلومات راکړي. بیروز خان صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. اول که دارت وایسی چې الته خو د سولې خبرې په ټاپه ودرېدلې اول ته بیا د کمپ ډیوډ کې د طالب مشان او د امریکا د ولسمشر لیدنه کتنه هم ونه شوه، نو په داسې یو حال کې دلته په واشنگټن کې وضعیت څنګه دی څه ویل کیږي؟
ډیره مننه فواد لامه. څنګه چې تاسو هم په دې خبرونو کې وویل او تاسو واورېدل په دې رپورټونو کې د امریکا د چارواکو د کانګرس د غړو او د چکم تھنک ٹینکس دی دار سیڑنو اداری دی ددی سره چې کوم تعلق لري د خلکو د دې ټولو نظر ته چې سړی وګوري د ښکاری چې د امریکا خلکو د صدر ټرمپ د فیصله ستایلې ده چې د طالبانو سره خبرو ته په داسې حال کې کیننی چې طالبان ته دومره لوی حیثیت په لاس ورکړي او بیا هغې خپل خپل دریځ ویلی دی چې دا خو هغه طالبان دي د چا سره چې القاعده اوسېدلې ده. القاعده څوک ده چې 9/11 په امریکا کې کړی دی، 3000 امریکایان یې وژلي دي، دومره زخمیان دي، د هغې هغه اثرات تر اوسه پورې روان دي. دا خو د امریکا د چې کوم د سوچ لرونکي خلک دي، د وینا اثر یې کیږي، د هغې خلکو خبرې دي. نو که چېرې د صدر ټرمپ له خوا دغه فیصله، یعنی چې اوس د طالبانو سره خبرې ودرولې دي، دا نه وي شوی او دا فیصله چې هر څه ده د دې جزئیات لا نه دي ښکاره، دا که منل شوی وی بغیر د سلام مشورې، څنګه چې خلک دا خبرې کوي چې ګندې د دې خبرو چې مشري چا کوله زلمی خلیلزاد، هغه دا هر څه د ځانه پورې ساتلی دي. که د امریکي چارواکي په خبر وی به خو هغه هم دغه نه دي راویستلي تفصیلات. د افغانستان حکومت خو په ښکاره ویلي وو چې موږ ته هغه ټول سیزونه موږ ته په لاس نه دي راکړل شوي، هغه معلومات موږ سره پوره په پوره نه دي شریک شوي.
همدغلته زه غواړم یو پوښتنه وکړم او بخښه ستاسو خبره مې هم ونیوله. د اوسني حالات څه روان دي، دغه وروستنۍ پیښې چې څه شوي دي د طالبانو په مقابل کې د امریکا دریځ بدل شوی دی، دغه اوسنی حالات څومره د دې باعث کیږي چې د حالاتو قابو د افغانستان د حکومت لاسه ورشي یا د افغانستان د حکومت په کنټرول کې راشي، دغه حالات یا د دوی په زړه او په پالیسي پر اساس وچلیږي؟
تر ډیره حده اوس خبره دې ته راغله چې خبره کیږي ابا د افغانستان د حکومت سره کیږي. د افغانستان حکومت به یو داسې حیثیت اوس عمومي، ځکه انتخابونه د افغانستان په راتلونکي کې د راتلونکي دپاره، یا که د طالبانو سره روغې جوړې خبرې کیږي، که څه نور څه حل د دې راوځي، نو هم به د افغانستان د حکومت سره هغه چې هر څوک راځي خو د هغې سره به د اولس ملاتړ وي. د افغانستان اولس سوله غواړي، خو سوله په دې قیمت نه غواړي چې تیر پخوا د طالب په دور کې په افغانستان کې کوم حالات وو، هغه حالات نو سره نړۍ مني، نه د افغانستان ولس. نو داسې ښکاري چې په دې وخت کې د ولسمشر اشرف غني حیثیت چې دی هغه ومنل شو، که څومره هم د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د خبرو په دغه دوران کې لری وساتل شو، څومره معلومات سره شریک شول څومره نشول، خو حیثیت داسې ګڼل کېده چې ګندې د افغانستان حکومت یوه ډله نه ده، بلکې طالب او امریکا دا د دوی در ترمنځ خبره ده، او د افغانستان حکومت چې څه ورته وویل شي ابو منی، حالانکه پخوا هم هغه دا ویلی وو چې داسې روغې ته بالکل هرگز نه تیار.
بیرو صاحب او به خی وخت کم دی، یو بل پوښتنه، دغه وروستي حالات چې مخ ته راغلي دي، دا طالبانو او پاکستان ته څه معنا لرلی شي؟
څومره چې دا خبرې اوس راښکاره شوي دي، د امریکا د غوښتنو کې یوه غوښتنه دا هم ده په پاکستان به اوس فشار سیوا کیږي، څنګه چې مایک پمپیو هم ویلي دي په طالبانو به اوس فشار سیوا کیږي. د هغې معنی دا ده چې د طالبانو فشار مطلب په پاکستان به فشار سیوا کیږي، ځکه طالبان خو پاکستان کې اوسیږي، ټیک ته جنګیالي په افغانستان کې شته، په افغانستان کې به وي، خو په افغانستان کې دوی کوم مرکزیت خو نه لري، په ولسوالیو کې دي او خواره واره دي. د دوی مرکزیت چې دی هغه په پاکستان کې دی، او دا ټول زور به اوس پاکستان ته راځي. دا نن هم چې امریکایي جنرالانو دا تک شوی دی پاکستان ته، نو داسې ښکاري چې امریکا به اوس دا څنګه چې دا مایک پمپیو ویلي دي فشار به پسې سیوا کیږي، نو فشار سیوا کول غواړي.
ډیره مننه بیروز خان صاحب.
ګران اوردونکو د افغانستان د سولې عمل ودریدل دي د صدر ډانلډ ټرمپ د اعلان وروسته د دې په بیرابل اړخونو باندې در سره موږ شړنه رپورټونه شریکو خودلته د امریکا خارجه وزیر ماک پامپیو هم پرون د بیرابل امریکایي ټي وی چینلونو سره خبرې اترې کړې دي. دغه خبر په وخت باندې هغه هم دا منلې ده چې د طالبانو سره خبرې ودرېدلې او د صدر ډانلډ ټرمپ د خبرې ستاینه کړې ده، هغه مرسته هم کړې ده او ویلې چې دراصل افغان طالبان د تشدد ادرولو وعدې نه دي پوره کړې، په دې وجه باندې د سولې عمل هم ودرېدلې دی. په دې اړه باندې در سره یو رپورټ د وایس آف امریکا شریکو. د امریکا سی این این ټلویزیون ته د اتوار په ورځ په خپل مرکه کې د امریکا خارجه وزیر ماک پامپیو ویلي دي چې طالبانو لپاره د صدر ټرمپ سره د ملاقات یا لیدو کتو وړاندې په جنگ ځپلي افغانستان کې تشدد پرېښودل وي، خو نوموړي د امکان نه دی څرګند کړی چې د امریکا او طالبانو خبرې اترې به بیا کله شروع شي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د تیر خالی شنبه په ورځ په ټویټر لیکلی وو چې ټاکل شوی وه چې د طالبانو مشران او افغان ولسمشر اشرف غنی امریکا ته راشي او لما سره په کیمپ ډیوډ کې وګوري، خو ما دغه لیدنه اوس منسوخه کړه. د امریکا د خارجه چارو وزیر ماک پامپیو د امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د طالبانو سره د سولې خبرو درولو فیصله ستایلې او دغه یو سمه فیصله بللې. نوموړي د امریکایي ټلویزیون چینل سره د خبرو اترو په وخت منلي چې صدر ډانلډ ټرمپ دغه فیصله په افغانستان کې د طالبانو لخوا شوې بریدونو ورسته کړې ده. ماک پامپیو ویلي موږ له به دا کتل وي چې آیا دوی یعنی طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو جوګه دي او کنه. ښاغلی ټرمپ د خالی شنبه په ماښام د طالبانو سره د خبرو اترو په اړه درې بیلابیل ټویټونه کړي وو. دلیل کې ویلي وو چې د سولې خبرو منسوخه کولو فیصله د طالبانو په افغانستان کې زیاتېدونکي تشدد له وجې کړې ده. ماک پامپیو ویلي دي چې امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ د اتوار په ورځ د واشنگټن سره نږدې په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو او افغان ولسمشر اشرف غنی سره بیلابیلو ملاقاتونو پلان لرلو چې مقصد یې دا و چې په افغانستان کې د 13 کالو راهیسې روانه جګړه ختم شي او د امریکا مفادات خوندي پاتې شي. د امریکا خارجه چارو سکرتر زیاته کړي چې اوس به ښاغلی خلیلزاد بیرته امریکا ته راستنیږي. د امریکا خارجه چارو سکرتر ماک پامپیو د امریکا فاکس نیوز سره د خبرو په وخت د پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې طالب مشران د ستمبر 11 د بریدونو یو څو ورځې وړاندې لوزنامې له امریکا ته رابلل یو مناسب کار دی. نوموړي په ځواب کې ویلي په تیرو ډیرو کلونو کې کیمپ ډیوډ ته ډیر بد کسان راغلي دي. نوموړي ویلي که چېرې طالبانو سم ګامونه پورته نه کړل، دوی خپلې ژمنې پوره نه کړې کوم چې د سوخ رئیس مونږ سره کړی وي، نو صدر ټرمپ به په دوی فشار کمول پرېږ نه دي. مونږ به د افغانستان امنیتي عسکرو مرستې جاری ساتو څوک چې په افغانستان کې د دوی سره جنګیږي.
د پاکستان په سرحدي ښار چمن کې د ځایي چارواکي وایي چې له افغانستان نه پاکستان ته پر راوړونکو میوو، تازه میوو او سبزیانو باندې د ټیکس د ادارې لخوا ټیکسونه سیوا شوي یا زیات شوي دي. دا ګام د ځایي تاجران لخوا غندل شوی دی. په دې هکله زموږ همکار نعمت الله سرحدي یو رپورټ رالیږلی دی چې په ګډه سره وګورو.
د پاکستان د ګمرکاتو دلته په چمن کې د یو چارواکي په وینا د چمن سرحد للارې د افغانستان څخه را امپورټ کېدونکي د تورو میوو او سبزیانو باندې د محصول شرعه لوړه شوې ده چې دغه د ایبیار پر حکم پر مختلفو میوو او سبزیانو باندې شرعه هم مختلفه یعنی بالا او کمه ده چې دغه محصول شرعه د ایبیار لخوا سالانه محصول لوړولو په ترڅ کې یو ګام دی چې په تیرو دریو کلونو کې د حکومت پاکستان لخوا نه و اخیستل شوی. حکومت پاکستان د یو پالیسي په ترڅ کې دغه میوو او سبزیانو د محصول شرعه هم ډالرو کې لګوي چې دا وخت د ډالرو په مقابله د روپۍ ارزښت د کمیدو له امله حکومت پاکستان هم پر خپل امپورټ ټیکس پالیسي کې بدلون راوستلی دی. خو دلته مقامي اکسپورت او امپورټ کلیرنګ کوونکي ایجنټان وایي چې د حکومت پاکستان لخوا پر چمن سرحد د امپورټ ټیکس شرعه د تورخمه څخه لږ کمه وه چې دغه رعایت د سیمې تجارانو ته حکومت پاکستان ورکړی وو، خو اوس د حکومت پاکستان لخوا دغه رعایت واخیستل شو او د ټیکس شرعه د تورخم بارډر سره برابر کړل شول. خو ځایي تاجرانو د حکومت پاکستان دغه د محصول شرال وړول په سختو ټکو غندلې ده. د انجمن تجاران چیرمین بادور خان اسکزی وای سې حکومتي داوی سې دواړو ایوادونو تر مابینځ به د تجارت کچه 15 ارب ډالر تر سوو، خو هغه داوی دغه رنګ محصول وړولو څخه یوازې به داوی پاتې سي. زیات محصول ورکولو دپاره څوک خپل مالونه بل هیواد ته وړي.
زموږ د ای بی آر یا د کسٹم پالیسیانې چې دي هغه د عوامو د تاجر نسی لاگو کولای پر ځان باندې. دلته ګرانی ورځ په ورځ زیاتیږي که دغه سی مطلب په دغه شیانو باندې نظر ثانی نه وه. دغه تجارت په تقریبا زه د عوامو یو ارب ډالر ته راورسیږي، چې چونکې هغه د چمن یا د پاکستان هم تاوان دی، د تاجرانو هم تاوان دی. په کومه کچه چې دلته راځي میوجات نوده میوه، که هغه انګور دی، که هغه خټکی دی، که هغه سیب دی، که هغه مطلب بل دی چې د خوردنګ میوه ده، پر هغه باندې دا کوم ټیکسونه لګېدلي دي. موږ وای بیارو کسټم حکامو ته دا وایو چې دغه د پورې تور کم کړي.
د چمن پر پوله په پاکستانی ګمرک کې د ترو میوو او سبزیانو د افغان بیوپاریانو څخه د حکومت پاکستان پر دغه ګام باندې د دوی دریز اخیستلو هڅې وکړې، خو هغه په پاکستاني خاوره کې د حکومت پاکستان په ضد د څه ویلو څخه ډډه کوله. خو پاکستانی تجارانو او بیوپاریانو بیا وایي چې دغه د محصول شرل وړولو څخه به د افغانستان څخه و پاکستان ته ترې میوې راوړل به ډېر کم سي، او دغه د دواړو هیوادونو تر مابینځ به پر تجارت هم بده اغیزه وکړي. ولې چې بیا به پر روان وختونو کې افغان حکومت هم د پاکستان څخه ورپورټ کېدونکو مالونو باندې به خپل ټیکس زیاتوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي، چمن.
ران اوردونکو د محرم الحرام د میاشتې نهمه ده او سبا د عاشورې ورځ ده. په پاکستان کې عموما د محرم لومړنۍ لس ورځې ډېرې حساسې وي، بیا په خاصه توګه باندې نن د نهمې او بیا سبا د عاشورې ورځ په موقع باندې د سممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره د پخوا پرنګ دا کال هم سخت امنیتی ګامونه پورته کړی شي بری. په پیښور کې هم په دې لړ کې چې په کوم لارو جلوسونه د آزادارانو اوزی په هغه باندې سخت امنیتی ګامونه پورته کړی شي بری. تفصیل په د ډیوا خبریال حمید الله په دې رپورت کې راغلی.
د پښتونخوا د نورو شیامیشتو سیمو پرنګ د پیښور په صدر بازار کې هم د نهم محرم جلوس ویستل شو. دا جلوس د پیښور صدر د مرکزی حسینیه ممبرګان روت او په مقرره لارو د دردورستو په حسینیه حال تمام شو. جلوس ته ورننوتونکي خلک ځای پر ځای د شیعه مسلک رضاکارو او د پولیس اهلکارو تلاشي کول او ناشنا کسانو ته په جلوس کې د شاملېدو اجازه نه ورکول کېده، او د جلوس په لوی لارې نورې تمامې تړلې لارې او بازارونه تړل شیو.
فرزند علی بنگج زمانوم دے زدا انجمن مومنین پشاور کینٹ پریزیڈنٹ یم. نن چکم جلوس مونږ د نهم محرم برامد کو، دا د امام حسین علیہ السلام چکم قربانی په سن 61 هجری کې د خپل د نیکه دین بچاولو پر اور کړی دے. داغه شهدا او په یاد کې مونږ د نن جلوسونه وباسو، مو ماتمداری کو، موږ جنا وباسو، او دا به انشاء الله تر سوچه دا دنیا آباد وي دا جلوسونه به وزي، دا مجلسونه به کیږي، دا ماتمونه به دغه کیږي.
دا سې دوه نور د نهم محرم جلوسونه هم په پیښور کې ویستل شو. د پیښور پولیسو اس اس پی اپریشن ظهور بابر اپریدی ډیو نیوز ته وویل د لسم محرم، د نهم او لسم محرم د جلوسونو د ساتنې او امنیت لپاره تمام تدبیرونه نیول شوي دي.
در تول چې مونږ 2000 نفری ډیپلای کړي د محرم الحرام د اکټیویټیز د لپاره، پروسیشنز دی، مجالس دی، سبیلونه دی، امام بارګی دی، په دې باندې مونږ ډیر هیوی ډیپلایمنت کړي دي. ټول وال سیټی چې کومه ده هغه مونږ سیل کړي ده. سی سی ٹی وی کیمراز مونږ انسٹال کړی دي، او چې سونا مجالس دي او پروسیشنز دي داغه سرویلنس په سی سی ٹی وی باندې کیږي. د دې نه علاوه جزوی تور باندې مونږ ورلد سیټی دننه موبایل سیګنلز هم جیم کړی دي، او الحمدلله ډیر ښه کمپریهنسیو ډیپلایمنٹ مونږ کړی دي.
یوازې په پیښور کې نږدې 2000 امنیتي ځواکونه او پولیس ګمارل شوي دي، او د ډی خان، هنګو، کوهاټ، کورمیجن سه، ابتباد او مردان کې هم د لسم محرم او عاشورې د جلسونو د حفاظت لپاره د سختو تدابیرو ویل شوي دي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو ډی ون نیوز پیښور.
محرم نهم او سبا د محرم لسم په دې دواړو ورځو کې د عاشورا د پیښې په مناسبت د سوری کېږي او جلوسونه کېږي، لکه څنګه چې مو واورېدل په خیبر پښتونخوا کې ورته سخت کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خو هلته په بلوچستان کې هم د دغو دوو ورځو د جلوسونو دپاره پولیسو اقدامات کړي دي. دا چې څه آمادګیانې هلته نیول شوي دي پرې به نور معلومات زموږ خبریال حمید سمسور تاسو وړاندې کړي.
په بلوچستان کې په تیرو وختو کې یوازې د مورم در لسمی لپاره به موبایل سرویس تړل کېدی. دا لومړی ځل دی چې پر اوامه او نن پرنامه باندې هم د موبایل سرویس تړل شوی وو. د کوټ ښار ټول تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دوکانونه تړل شوی وو. د نورو ورځو په پرتله باندې ترافیک ډیر کم لیدل کېدی. د لسمی ورځې د لاریون لپاره د شار پر وغو ټولو لارو باندې دوکانونه، استوګنځایونه د چارواکو په څارنه کې تړل کېدل پیل شوي دي. د مریاباد او د ازار تاون ټولو لارې تړل شوي دي. پرن سړک، لیاقت بازار، آرچر روډ او پر آرټ سکول روډ باندې امنیت خوندي ساتونکي ګمارل شوي دي. پر شار کې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره پر درو ځایو باندې درې بټالنه پوځ هم چمتو ساتل شوی دی. د کوټ شار د پولیسو ای جی عبدالرزاق چې موویل چې دوی د امنیت د ساتلو لپاره پر شار کې تر 6000 زیات امنیت خوندي ساتونکي ګمارل دي.
اور اس کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے 2800 سے زیادہ اہلکار صرف اس کی سیکیورٹی کے لیے لگائے ہیں، اور ایف سی اپنی اس کے علاوہ ہے اور اسپیشل برانچ بھی اس کے علاوہ ہیں، بی سی ہمارے ساتھ اور آر آر جی انکلوڈیڈ ہے.
تو دوی د لاریون لپاره یوازې 2800 سرتیری ولاړ دي. ایف سی او اسپیشل برانچ پر دې باندې سربیره دي. د لاریون ټولې لارې د خفیه کیمرو په ذریعہ باندې څارنه ترسره کیږي، او دغه ډول د هلیکاپټر للارې پیزایی کتنه هم روانه ده. د سخت امنیتی تدابیر له سبب زخه خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي.
مانو بلاندې او د سټډنټ یم، سکیورټي حالات ته خراب دي. مرم د وځي خاص کر د اسپیټال کې نه مور مور کوته چې داخله او هغه حالات په زړه ده کوم مطلب حالات میډیکل کوم ایمرجنسي مریضانو یا نور کوم کریټیکل حالت کې ځا مریضانو نه داغه ته مطلب په نړیوالو کوم سہولات چې هغه نسل ډاکټر نه راځي او بالکل سکیورټي په نامه مدار څه باندې ترانسپورټ باندې میډیکل باندې بازار باندې دا کوټ کې دار نه حالات ته د ترانسپورټ باندې خاص کر ځینې لکې هغه په څه باندې دي او من دوه مدرې باندې ترانسپورټ باندې نه هغه مشکلات دي چې دا د مریض زموږ لري ډېر سخت مشکل دي. موږ کور سره تکو چې نور سره تکو چې بچا سکتو هر څه بل کې دي.
نمې فیض احمد دی، په دلی کناری بازار کې وسیزم، د نیم کاروبار دی او کور چې دی هغه په ستار ستای کې دی جوار کې دی او چې دغه داس کې مو چې دا نه مورم دی اوس کوټ روان یم نو مورم اوس کوټ دی په ډیر سخت دغه دا باندې هم ده او لارې بندې دي او ټول لارې بندې دي.
په بلوچستان کې له تیر یوې لسیزې څخه دلته د شیعه پیرکې پر وګړو باندې سخت ځان وژونکي بریدونه به می چاودنې او هدفي وژنې ترسره کړي. حمله دغه کبله د مورم پر محل باندې حکومت د دوی د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړې کچې ګامونه اخلي. د ازاره کبیلې وګړي وایي چې په تیرو لس کلو کې د دوی تر 400 زیات وګړي وژل شوي دي. دوی د دې مسولیت پر خپل سیاسي مخالفینو باندې اچوي، خو حکومت اوس وی چې اوس دغه ډول پیښې ډېرې کمې شوي دي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، دیوري جو ټلویزیون، کوټا.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @ وی او ای ډیوا، انستګرام پی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
Thank you.
وخت شوې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې نن ګورو چې د ډیوا همکار مختار خلیل کومه موضوع انتخاب کړي.
طالبانو سره د تیر یو کال نه جاری د امن خبرو اترو د ختمولو د صدر ټرمپ په فیصله په الکترونیکی میډیا او اخبارونو کې هغه شان تجزیه او تبصرې روانې دي. په دې موضوع د امریکې د مشهور ټلویزیون چینل فاکس نیوز په ویب پاڼه د امریکې د یو پارلیماني غړي د مایکل والدز یو تفصیلي مقاله چاپ شوې ده. د مقالې سرخط ته د طالبانو په بابله د ټرمپ فیصله خ زیرک فیصله ده. پارلیمانی غړی مایکل والدز امریکانی پارلیمان کې د وسلوند فوجونو د کمیټې غړی هم دی او د فاکس ټلویزیون نیوز چینل په ویب پاڼه لیکي چې صدر ټرمپ او د قومي سلامتیا ټولی اوس افغانستان کې د وړاندې تلو په معاملې خبرې شروع کړې دي. د ریپبلیکن پارټۍ پارلیمانی غړی مایکل والدز لیکي چې د 1300 میاشتو راسي طالبانو د امریکې د خارجه چارو محکمې له پخې تسلۍ ورکولې چې دوی به افغانستان کې امن او قلاری له وده ورکوي او خارجي ترهګر به افغانستان کې نه پرېږدي. خو د طالبانو دا خبرې رښتیا او نه خطي، بلکې د شر فساد او د تازه خونړو حملو نه د دې هر څه خخکارا وضاحت شوی دی. هفتین کیږي چې طالبانو خپل یو خودکش حمله کې د یو امریکني فوجي په شمول شپارس بیګونا خلکو وجل. د نوړاندې جولای کې په یو هوټل کړي حمله کې یو امریکایي فوجي او سلور افغان فوجیان وجلی وو. مایکل والدز لیکي چې دا ټولې حمله په داسې وخت کې شوې دي کله چې دوی په دوها کې په امن خبرو اترو کې ناشتو. دوی په خبرو کې د امن خبرې کول خو ډزبندې کولونه انکاریانو. د امریکې د پارلیمان غړی مایکل هولدز د فاکس نیوز چینل په ویب پاڼه خپل مقاله کې نور لیکي چې زه خپل هم افغانستان کې او د امریکې په نورو جنگونو کې جنگېدلې يم او په دې خپویم چې د نورو عامو خلکو په نسبت سابقه فوجیان د امن زیات خواهشمند وي، ځکه چې دوی د جنگونو تباهۍ په خپل سترګو لیدلې وي او خپل انډیوالان او یاران دوستان په خپل سترګو په اخیری سلګو کې په ساور کولو لیدلې وي. د دې قسمه حالاتو په خپل سترګو د لیدونه پس په ګرد امریکا کې خلکو کې د جنگونو په باب مایوسی خوره شوې ده او دوی اوس دا خبره کوي چې په ټوله مشرقي وسطا کې د امریکانو فوجونو موجودګي غیر ضروری ده. موږ له خپل فوجونو خپل وطن ته واپس راغوښتل پکار دي او دا چې د دغو سیمو واکدارانو او مخورزو خلکو ته دي د خپلو مسلو په خپل د اوارولو موقع ورکړی شي. خو د خلکو دا ټوله مایوسی او ټول سوچ په یو تیر ایستون کې سوچ بنیاد لري او دا بیخي غلط دی. مایکل والدز لیکي چې طالبانو سره د کیدونکو امن روغی په نتیجه کې به افغانستان کې د امن پدې فساد او خونریزی نور زیاتې ده. مایکل والدز لیکي چې موږ د خپل دی غلط سوچ ثبوت په عراق کې ولیدو کله چې د امریکې په خوانی صدر باراک اوباما په جلدبازۍ کې د عراق نخپل فوجونه وستل او القاعده د دولت اسلامیه یا د داعش شکل اختیار کو کم چې ورستو په ګرد یورپ کې ترهګر حمله وکي او په امریکا کې د حملو کولو د پار نور خلق ولمسول. په دې وجه طالبانو سره د کیدونکو امن لوزنامې د لاسه به نه یوازې افغانستان کې د ترهګرۍ فتنه نور زیاتې ده، بلکې دې لوزنامې به د افغانستان د پولې نه پورې غاړه پاکستان کې هم د ترهګرۍ سور اور مړ کړي نه وي. د امریکې او د طالبانو ترمنځ د شویل لوزنامې اخیری پړاو به د افغانستان پوله وا. د پولی نه پورې غاړه پاکستان کې به القاعده او نور ترهګر ډلې د خپلو حملو په منصوبه بندۍ کې آزادې وي. پارلیماني غړی مایکل والدز د فاکس نیوز چینل په ویب پاڼه نور لیکي که افغانستان کې بیا شر فساد او خانه جنگی انخلي نو دا به یقینا چې پاکستان په زور ځان تراکاږي. هر کله چې پاکستان د آبادۍ لحاظ سره افغانستان نه 15 چنده لوی ملک دی او د ایټمی وسلو خاوند هم دی، د دنیا د نورو ټولو منطقو په نسبت د پاکستان او د افغانستان په سرحدي سیمو کې زیات خارجي ترهګر تنظیمونه موجود دي. هر کله چې په دې ترهګر تنظیمونو د طالبانو هیڅ وس نه رسی، بلکې د افغانستان 2,000 قومي فوج، د امریکې فوج او ورسره د نیټو د اتحادي ملکونو فوج هم د دې ترهګر تنظیمونو په وهلو او ماتولو کې پاتې راغلي دي.
زه چې یو ښځه یم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی
دا خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي.
زما نوم ډاکټر زهرا ده او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زما نوم زهرا شاه ده. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
په افغانستان کې د پوهنې وزارت وایي چې دا وخت په افغانستان کې 3 میلیون زیات ماشومان داسې دي چې د تعلیم نه بې برخې دي او روان کال د بیلابیلو کمپاینونو په دلارې دوی نږدې 1 میلیون ماشومان تعلیمي ادارو ته راوستو کې کامیاب شوي دي. په دې اړه باندې را سره یو رپورټ د ډیوه خبریال حکمل روان د کابل نه شریکوي.
په افغانستان کې د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو جګړو د ژوند د پرمختګ هره برخه اغیزمنه کړې ده. فقر، بیوزلي، د زده کړو له نعمت څخه د خلکو بې برخې کېدل هغه څه دي چې افغان حکومت یې پر وړاندې مبارزه پیل کړې ده، خو دې هدف ته رسیدل به څو لسیزې وخت نیسي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیر یو کال کې 1 میلیون افغان وګړي د زده کړو له نعمت څخه برخمن کړي دي. د وزارت ویاندې نوریا نهضت امریکا غږ ډیوي ته وویل هغه څه چې افغانستان خلک په تیرو کالونو کې د سیواد او زده کړو څخه محروم کړي دي. روانه جګړه، فقر او بیوزلي ده. د پوهنې وزارت ویاندې زیاته کړه دا مهال د افغانستان 42% وګړي له سیواد او زده کړو څخه برخمن دي چې 8% یې میرمنې دي. نوموړي وایي د پوهنې وزارت پلان لري چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان د وګړو د سیواد کچه 80% ته ورسوي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي یو داسې سروې هم په پلان اچولی چې په هغې سره د هغو ماشومانو کچه معلومه کړي چې د بیلابیلو دلایلو له امله له زده کړو بې برخې وي او پر هغو به تعلیم او زده کړه د دې وزارت د ځانګړو برنامو لخوا اجباري کیږي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیور ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
خراغلی او د خبرونه په دې برخه کې زو د هنر نړۍ ته او تاسو ته یو داسې یو ستوري وړاندې کوو او ورسره خبرې کوو چې ښایي تاسو یې سندرې اوریدلی اوسئ او دغه ښکلی غږ مو اوریدلی وي. دغه سره به نور معرفي شروع وکړو او ور سره به چټچټ وکړو خبري به ور سره وکړو. تاسو به یې نوم اوریدلی وي، نوم یې دی میرخان، یو ډیر تکړه ځوان افغان سندرغاړی دی چې دوه ورځې مخکې دلته د امریکا په ورجینیا ایالت کې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه ولمانځل شوه، نو په هغه جشن کې خورا ښکلې سندرې وویلې او د ډیرو زړه یووړ. او خامخا دغه نه مخکې په یوټیوب باندې هم دغه سندرې شته، په سی ډی ګانو کې هم تاسو کولی شئ لاسته راوړئ. راځئ نو ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم، له میرخان صاحب سره خبرې شروع کوو. او لومړی ورته ښه راغلاست وایم میرخان صاحب. ستړی مشي، په خیر راغلې د ډیوه ریډیو سټډیو ته، په خیر راغلې. او ډیر خوشحاله یم چې تاسو نن په خبرونه کې ځان سره لرم.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته. ډیر مننه چې زما نن راوغوښتم او ما سره مرکه کوئ.
ژوندی اوسئ. تاسو خو خپل هنر په خپل ځای، تاسو هغه خپل هغه سټایل چلرئ ځان ته، هغه پر خپل ځای، ښکلې سندرې په خپل ځای، خو خلک غواړي چې دا پوښي چې تاسو د هنري نړۍ کې د کوم سندرغاړي یا کوم هنرمند سره کوم رشته هم لرئ که نه. تاسو څنګه آیا په کور کې دغه تاسو اول ځل یاسې چې سندرغاړی یاسې، او که ستاسو نه مخکې په کور کې داسې کوم څوک شته په دې رقم به خلکو سره نور معرفي شي؟
ولې نه، د نیکه مرغه ویاړم چې د افغانستان د وتلي ملي سندرغاړي عبدالله مقوري
مقری صاحب زوی مونږ سره شته. دا خو یو خو په خپل یې او په خپل هنر دی چې دا لوی کمال دی، او بل دا چې د مقری صاحب زوی دی. د مقری صاحب پوښتنې به هم تینه وکړو، په خپله د ده د هنر په اړه به هم پوښتنې وکړو. واقعا مقری صاحب خو د افغانستان یو ډیر وتلی سندرغاړی دی. دغه دا ښکلې سندرې زما د ماشومتوب نه راپیدیږي چې څومره ښکلې سندرې به وي، خصوصا دا وطني سندرې، دا پښتني سندرې، دا خلک به په جوش او په هلهلو باندې به راوستل. نو د مقری صاحب په اړه خو به پوښتنې ولرو، هغه به وکړو. اول به ستاسو نه یې پیل کړو، څنګه مو سندرو ویلو ته مخه کړه په څو کلنۍ؟ تاسو ویل چې د مقری صاحب دویم زوی یاستئ، اول زوی څنګه هغه چیر دی؟ هغه هم سندرې وایي که
نه؟ نه، هغه تجارت کوي.
ښه،
نو هغه د موسیقي څخه
شوق لري. دویم زوی د هغه پر پل ګام کېښوده.
ما ته هم ستونزې وې په اول کې، او په ډېر مشکل مې ځان ورته ثابت کړه
ښه
زه یو څه مختلف کولی شم.
ښه،
او اوس زه فکر کوم چې دی خوشحاله ده.
خوشحاله دی. څنګه تاسو شاګرد یاستئ، د هغه په سټایل روان یاستئ، او که ځان ته کوم بلو ساز لرئ، دا طریقه مو ثبت مو څنګه؟ هغه خو که فکر کوم محلي سندرغاړی دی.
هغوی محلي او بیا ملي سندرې ډېرې وایي. او
تاسو د مینې
زه د ما غوښتل ځوانان ته سندرې وایم.
ډېر
طبعا ملي سندرې ویل په موږ حق لري، وطن مور ده، باید موږ ملي سندرې ولرو. خو ملي سندرې ویل خپل اودینس غواړي، باید سړی ځان ته اودینس جوړ کړي، مینهوال جوړ کړي، بیا هغو ته خپل پیغام ورسوي. او ما څه شروع کړه، پلار مې استاد نه و، زما پلار مې مخالفت راسره کوي، بابا مې موسیقی بنا کوي، هر څه کوي موسیقی بنا کوي. هغوی خپل دلایل دي چې هغه یو جلا مجلس د پغه باندې باید سړی او دوه ساعته کښېني او خبرې
د خلکو نه. خو به زړه نه یې خپه چې وایي که څنګه؟
نه، د خلکو نه یې زړه نه ده خپه.
خلکو ډېر ګران دی،
خلکو مینه ورکړې، خو بعضې نور وجوهاتو چې په هغه بیا بل بحث کولی شو. او موسیقي زده کړې مې بیا په اول وار 12 کاله مخکې په کابل کې له دریا صاحب سره معرفي شوم. او زما په موسیقي کې استاد دریا صاحب ده، ښاغلی فراد دریا.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو اوس تاسو ویل چې تاسو مخکې سره خبرې کولې، تاسو ویل چې کله چې ماشوم وي له کابل نه وتلي یاستئ، د خپل د ژوند په اړه لږ سره رڼا واچوه. د وخت نه چې د کابل نه وتلی، چیرې ولاړئ، اوس چیرې اوسیږئ، او نور بوختیا مو څه ده په غیر له موسیقۍ نه؟
په 2 نوي کې د کابل نه ووتو، ولاړو پاکستان ته، مهاجر شو. او په 9 نوي کې د پاکستان نه ولاړو اماراتو ته، او په دوبۍ کې دغه 10 کاله کېږي چې کور هلته ده. خو خوشحاله یم چې سفر کوو، کابل او دوبۍ ته ډېر ځای ورځو. او زه خپله د موسیقي نه پرته هغه کومه دنده څه ده یا کوم تجارت څه مخته وړم، هغه زه یو اند ایگزیبیشنز کمپنی په دوبی کې لرم ایگزیبیشنز اورګنایزینګ ورته وایي او په څنګ کې بیا میډیا ایجنسی په افغانستان کې لرم نو دا می تجارتونه په دوبو ختمه
او مقریسب چیر دی
هغه کابل کې ډیر وی ډیر په کابل کې پات کیږي او دوبی تم زی راځي
نو په پسندور کې اوس فعالیت لکت د کم معلومی څنګه لريواله اختیار کړی دی او کای خود پردی تر شا او یا په
څو وخت مخکې زو سپینه سپینه درته مې څو وخت مخکې مې ته پښتنه وکړه مال ولی سندرې نه وای وای زه رښتیا وایم او په داسې اساسو شرایطو کې رښتیا ویل زه فکر کوم چې د وطن او د ملت په زیان ده او نه غواړم چې دا وطن له سره ټوټې ټوټې سي باید یو اوسو او د یووالي لپاره کار وکړو فعالیت لري خپل خو په هغه کچه نه لري څه
د نورو ځوانانو سره کار کوي
خپل فعالیت لري موسیقي کوي د موسیقي نه فکر نه کوم چې لري پاتې سي یا لري ته اوسي
بیرته ستاسو هنري فعالیتونو ته راشو تر اوسه پورې مو څو سندرې ویلې دي
ما تر اوسه درې سندرې په درې کالو کې ریلیز کړي سم موسیقي په رسمي پایل کړی ده او دوه سندرې نورې دغه اوس یو څلور میاشتې ما ورته ټاکلي په څلور میاشتو کې به دا ویډیو یې تیاری دي خو زه غواړم چې دوه میاشتې بعد دا وړاندې کړم مینه وال ته
په دې سندرو کې مو ډېر د چا کمپوزونه کارولي د چا سره موسیقي کار کړی ده شعرونه کدا لکه څه تر ټولو هغه نږدې د فعالیت حلقه مو د هنر څوک څوک دي
ما په پښتو موسیقي مې شروع کړه اولین شعر ما د حکیمي صاحب شعر ما سندره کړه او دوهمه سندره مې هم د حکیمي صاحب ده
بخنه
د حکیمي صاحب او در روانه سره هم د حکیمي صاحب ده او پرته دې نه د شیرزاد صاحب نه مې شعرونه اخیستي دي بابرزي صاحب نه مې شعرونه اخیستي چا خبره جاغور مې ډک کړی ده فقط اوس د فایر کول وخت
او کمپوز د موسیقي او دغه په خپل کار کوي چې څوک سره مرسته کوي
بعضي کمپوزن دریا صاحب کمپوزن را کړی دي او بخې د آسی صاحب شعرونه مې ویلي دي قار آسی شعر مې ویلي د دریا صاحب د ورور شعر
یعنی فارسی سندرې هم
لري بله فارسی سندرې هم لرم او اوس یو اگر ریلیز کوم چې پاره کې فارسی مسته پښتو مسته دواړه ستا او کمپوزونه په خپلم جوړ کړی دي د دریا صاحب نامه ماخستی دي او نورمال ګرین دي چې کومه کرا سره کړه د کمپوزونه را کړی
ډیر ښه د افغانستان حالات د سرغلی دي چې اوس یو ډول نامعلوم او خصوصا په داسې ورځ مخ کې چې خلک په کابل کې لکت اندېښمن و چې ک طالبان راشي دا روس مخ کې هغه غونډې بیا سختيان راشي خصوصا موسیقي زب طالبان په وخت کې په کابل کې مډولونه به ماتول او هر څه به فتی به چیرلې په ونه به جوړولې تاسو څه فکر کوئ چې آیا افغانستان کې به بیا داسې وخت راشي چې موسیقي غږول یا موسیقي اوریدل به ګناي او سزا به ولري او که داسې وخت راشي تاسو ورته اندېښمن یا سیز په دغه اړه غواړم تاسو اندېښنه واورم
بدبختانه هغه څو کاله چې یو رژیم راغی او په هغه د افغانستان د موسیقي د پاره یو توره پرده وه او د انټرټینمنت د پاره یو توره پرده وه زه فکر نه کوم چې د افغانستان ملت او د افغانستان هنرمندان هیڅکله وغواړي څه هغه وخت بیا پرې راسي او موږ طرفدار هم د دنیا ځکه چې دا د روح غذا ده موږ ورته وایو او خلک ورته لیواله دي
ډېره مننه میرخان صاحب ډېر خوشحاله شو چې راغلی د امریکا غږ دیوه ریډیو سټوډیو ته راغلی او منتظر یو ساعت د نورو ښکلو ښکلو سندرو چې راوځي او موږ یې واورو پرې کړو
مننه ډېره مننه